دا مشال رادیو دا وخت مازیګر 4 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2000 میلادي کال د جولای 22 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د ادم خان او درخانی په اړه یو تفصیلی راپور درته لرو. لاغه ورسته د مشال ترانه لاندې بحث اوریدل هم مه هیروي. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه د شاهین بونیر څخه واوري.
ستړي مشه ړومبې د دې وخت مهم خبرونه. د تیراک او کیخېلو څخه د بې کوره کړل شو خلکو احتجاجي پرلت نن په درویشتمه ورځ هم دوام لري. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 2015 رسیدلې ده. نو په داسې حال کې چې د چین او امریکا اړیکې په خرابېدو دي، چین وایي امریکا ورته د ټیکساس ایالت په هیوسټن کې د کونسلیټ تړلو ویلي دي. د خبرونو تفصیل. د تیراک او کیخېلو څخه د بې کوره کړل شو خلکو احتجاجي پرلت نن په 23 ورځ هم دوام لري. مظاهره چانو په جمرود کې احتجاجي کیمپ لګولې او غوښتنه کوي چې حکومت دې بیرته خپل کورونو ته ستانه کړي. دا خلک اته کاله وړاندې د تیراک او کیخېلو د بیلابیلو کلیو څخه بې کوره کړل شوي دي. د احتجاجي پرلت منتظمینو نن مشال لیډو ته ویلي چې امنیتي چارواکو په 2014 کال کې ادا کړې وه چې سیمې له وسلوالو پاکه کړې، خو تر اوسه دوی ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي. بلخوا د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم مشال ریډو ته ویلي چې د بې کوره شو خلکو د ستونزو د هواري لپاره د حکومتي مرستندوی ادارې پی ډی ایم د چارواکو سره په تماس کې دی. په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمېره 2015 رسیدلې. د صوبې د روغتیا څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تیر یو شواروز کې 280 نور کسان په وایرس اخته شوي دي. وایرس تر اوسه په صوبه کې ټول 1153 کسان وژلي او 25523 رغېدلي دي. د روغتیا څانګه وایي چې په پاکستان کې د وایرس د ناروغانو ټوله شمېره 2,68,400 ته پورته شوې ده. د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې وسلوالو یو قومي مشر ملک افسر په ډزو وشتې او وژلې دي. د پولیسو یو ځایي چارواکي د نومونو خودو په شرط نن مشالې ډوته ویلي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د مشالې ډو د ساتلو شمیرو تر مخه پر روان کال کې په وزیرستان کې 21 هدفي بریدونه ترسره شوي دي. بلخوا ناپیژندل شو وسلوالو د بشري حقونو پر یو فعال وکیل فضل خان ایډوکیټ باندې برید کړی دی. د جولای په 20 نوموړي له عدالته کور ته روانو چې موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. فضل خان ایډوکیټ نن مشال ایډو ته ویلي چې په موټر سایکل سپرو دوه کسان ور باندې نه ډزې وکړې، خو هغه ترې خوندي وته دي. تر اوسه پولیسو پر هغه د برید پاړه سنی دی ویلې. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې د شمالي وزیرستان د اغیزمنو کورنیو لپاره د 3,45,00,000 روپو مالی مرستې جاري کړې دي. د صوبې د ډیزاسټر مینجمنټ اتارټۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا مرستې به د دوی لخوا رجسټر شو 15,229 اغیزمنو کورنو ته د جاز سیم په وسیله ورکړل شي. په بیان کې راغلي چې د میاشتې په سر هرې اغیزمنې کورنۍ ته د 2,000 روپیو مرستې د ځایي ولس د مالي ستونزو راکمولو لپاره ورکوي. په داسې حال کې چې د چین او امریکا اړیکې په خرابېدو دي، چین وایي امریکا ورته د ټیکساس ایالت په هیوسټن کې د کونسلیټ تړلو ویلي دي. د چین د بارنو چور وزیر وانګ وین بن نن خبریالانو ته ویلي چې چین ته یو ورځ وړاندې ویل شوي وو چې په 2 اویا ګینټو کې دننه خپل کونسلیټ اتړي چې د نړیوال قانون نه سرغړونه ده. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو ویان د کونسلیټ د تړل کېدو تصدیق کړی او زیاته کړې ده چې دا کار یې د امریکا د شخصي معلوماتو او فکری ملکیت د خوندي کولو لپاره کړی دی. چین په امریکا ټینګار کوي چې د کونسلیټ د تړلو پریکړه بیرته واخلي، ګنې نو دوی به هم ځوابي اقدام کوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگټن د چین د اغېز پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. پامپیو د جولای په 20 اروپا ته د سفر پر مهال د برتانیا د وزیر اعظم سره د خبرو پر مهال ویلي چې چین د کورونا وایرس له بحران په ګټه اخستو د خپلو ګټو ترلاسه کولو په لټه کې دی. دا و د دې خبر.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. اوس تاسو پام د فولکلوریک داستان په اړه د تفصیلی راپور په لور راګرځوم. د نړۍ د نور قانون په شان د پښتنو هم خپل فولکلوري او تاریخي داستانونه دي چې له مودو راهیسې له یوې سیمې بلې ته او له یو نسل څخه بل نسل ته منتقل شوي او ژوندي پاتې شوي دي. په دې کې یو داستان د آدم خان درخانی هم دی چې له نن څخه شاوخوا 1500 کال وړاندې د ملکنډ سیمې د یوسفزو قبیلې د دود دستور او ارمانونو انځورګري په کې شوې ده. آیا دا تش یو خیالي داستان دی او کنه څه تاریخي حقیقت هم لري؟ په دغه د شاهین بنری دا ځانګړی راپور اورو چې د آدم خان درخانی په نوم د یو فلم له مکالمې څخه پیلېږي.
محبت ته د دې نوم د درخانی د محبت د منکران شي له خدای منکران دي. زما ستانه دومره امید نو چې ته هم زما سره بے وفا کې.
ما بے وفا مګر آدم خان زه یو پښتنه جنې په پړی تړلې وا په شانتي چې هر څه کتې شي هر څه لیدې شو په خلو څه دې شي ویلې زما پلان په خپله خوښه
دا د آدم خان او درخانی په فلم کې هغه منظر دی چې درخانی پکې آدم خان ته خبر ورکوي چې د هغه پلار تاوس خان هغه د کلی دیوبل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی. د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انسانی جذبو او خوبونو د قربانی سبب جوړیږي. دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوې هم دا او هرچا په خپل رنگ کې کړی دا. خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایرکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب آدم خان درخانی یو سړنه کې لیکي چې د آدم خان او درخانی پلرګنو د ملکنډ د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله. د آدم خان د پلار نوم حسن خان او درخانی د تاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو. پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې آدم خان او درخانی د اکبر بادشاه په زمانه کې ژوندې وو. هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو. پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د آدم خان او درخانی د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه، خو دغه مینه د درخانی د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه. د خپل ترور په کور درخانی خپل ښایست، پیغلتوب او حیا په ستر کړی وه، خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا آدم خان په رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانی نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې ورې لمغړې وکړې. آدم خان د درخانی د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه. د مینې لیونتوب او درخانی سره کړي لوزونه آدم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانی له خپل کور روانوي او د خپل سخر میرمایی ملک کرے په ننواتې بوزي. خبره د ناموس او غیرت وه، نو پایو خان د میرمایی په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځنو مالی ګټو په بدل کې درخانی په ډوله کې د هغه کور ته ستنه کړي. لدی ورستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د آدم خان او درخانی په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنې او تاوتریخوالي تمامیږي. آدم خان په مات زړه د وطن پریښودو ته اړ کیږي، خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصري بانډا کې د سفر پر مهال ساور کوي. درخانی چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د آدم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټې کړي. دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او میلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوخ کې توی کړی دی. د ادم خان درخانه کیسه لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې ایسوی صدا خبري په دلته ځینی سیړنکار دا خیال لري دا د ادم درخانه دا کیسه چې دا ډېر لرغونی ده. خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتنو عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به تړل وي. ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حوالې راغلي دي چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې, یو هم ته په لیکلي شکل کې د نثر په شکل کې د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یو لسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی شاعر, هغه د ادم درخانه کیسه پښتو نثر کې لیکلی وه په شعرونو کې موږ ته راوړي ده. او دغه کیسه چې د بیا موږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلی په پښتو کې دا غي په مقدمه کې هم د کلی د بیا وروسته فخرالدین صاحبزاده د ادم درخانه کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دغه لیک په لار رسیدلی ده. دا سی بیا د خوشحال خان خطک زوی چې و داستان سره په یو توی ځکه چې کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خطک, هغه هم په ډېر زبردست انداز کې د ادم درخانه کیسه چې دا نظم کړی دا هغه هم موږ ته رسیدلې ده. بل یو لیکوال دی شاعر دی اکبر شاه پېښورې, هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرک جیمز فیلډ بلو مارټ دا په فرس کې دا دغه کیسه شامل ده, هغه ته ځینې حواله راوړي دي. دا دغه کتابو په 1303 اتیا کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي او د 400 دا کیسه په یو ډیر زبردست کولی سلیس نثر کې لیکلی ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی. بیا یو بل شاعر برهان نمیو هغه هم دا کیسه لیکلی ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستیټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب او تاسو ته معلومه ده د پښتو په پونخوا د شعر هار او بهار هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال سید ابو علی شاه د پښتو یو اوږده مثنوي لیکلي ده په اوږد بهار کې. دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلی و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ الفنستن نوم یو هغه یو کتاب دی د ری کاونټ اپ کابل د دې کیسې پاک لا چې دا څومره مشهور ده او یاد په پښتنو کې څومره خوخیږي په دې حواله هغه په دې ری کاونټ اپ کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانه په اصل کې سوق وو په دې داستان کې رښتیا څومره دي په دې اړه خاغلی حبيبي د کابل کلنې د کال 1940 او 1950 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمه په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانه د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولی او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي. خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې دغه واقع ستر پیښه هم په بازدره کې واقع شوې دي خو دغه کیسه د کوړی سره نږدې د کابل د سین په غاړه په مصری بانډه کې پای ته رسیدلې ده او دغه عاشقان و ادرا اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما وایي چې دا داستان وړومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلی وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی د خوشحال بابا زوی دی چې هغه مسنوی ادم درخانه لیکلی ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کم دی دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کم وه د صدر خان خټک مور دا یوسف زی وه, د حمزه خان بایزي خور وه. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مثنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله میرو د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کې دی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د مخې چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړه. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا ته چونکه د یوسف زو خوري نو دا داستان به ته ډیر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلې دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې هغه به یي خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلی وي او د هغه وخت د دود دستور غم خاده خو او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسی او جمالیاتي قدرونو سرګندونه تر کېږي. نوموړی زیاتوي چې داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کېدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو کیسمارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره لزانه سیوځې کړي وي. بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
کتا سو دی بابل استوری یا فوک راخلی، کتا سو دی یونان راخلی، کتا سو دی هند راخلی، کتا سو دی مصر راخلی، کتا سو دی چین راخلی، دی ټولو کی بنیادی توګه باندې دی پیخو د واقعیت سوال نه راولاړیږي. په بنیادی توګه دغه استوری یا دغه فوکلور دا دی یو قام یا دی یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره جون کوي د اغه ټولنیز غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضی کائناتي واقعیات او یا بعضی کائناتي مظاهر د بشپړ کولو یا د اغه د پیژندلو بعضی علمی آلې له وجود ته نوی راغلي، نو انساني ټولنه کې چې کما ټولنیز اروا یا ټولنیز نفسیات ته دې اظهار به په ټولنیز توګه کېده او دغه ټولنیز توګه به داسې وا چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم ویل کېدل به مو جوړېدل بم او دغه شان به هم یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده نو چې کله به دغه نوی نسل سنورې غوښتنې نو هغه په دې داستان کې یا په دې امیج کې یا په دې فوک کې یا په دې استوره کې سره ګډې هم شوې. نو ځکه زه دا خبره کوم او دا معلومه خبره ده په دې ډېر شي خلکو کار کړی دی چې دغه استوري دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته خی چې په بیلابیل وختونو کې د ارزښتونو سو نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته او دې باندې دا سوالم نه راوړي ولاړیږي چې د واقعیاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی دا سوال دلته به ځای ښکاري.
په بریتانیا کې مېش د ملکن د سیمې یو سیدونکو لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسې له وډکوالي له خپل مشرانو په کور او حجره کې اوریدلې ده او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې ننګ او قربانې زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکن نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اوریدل کیږي او د یوسفزیو د ژوند یو مهم دور ننداره پکې کېدل شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیردارۍ په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او د دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه خلک اهمیت ورکي. په جاګیردارۍ کې دا بندیز ډیر زیات وو. د خزه او د سړی په ملاقات ډیره زیاته پابندي وو. نور خو څه سافت زینو خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غو او هغه رباب چې هغه دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زلو غټو او هغه د اغیغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوی سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږه د ټولنې چوه دا وته او جاګیرداري طرف ته هم وته وا نو په هغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په هغه بندیزونو کې د خپل لارښت ده د ادم خان درخانه یا هر کیسه سنه سکیسه ای خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شته وي نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسه چې هغه بعض وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي هغه هغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسه ای او دارا رواني او دا کیسه خلکو ته دا هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چې دي د هغه کیسې کوي
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سريختیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانې خوې موجود وي په دغه اړه د ملکن د پلې کلی او سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وایي چې اوس هم په باز درکې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعری کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نو موږ وایي دا سې یادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پله یونین کونسل کې کوم چې د پخوانی ملکانی جنسای او د وسنه ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي د مونږ د قصه اورو چې دلته راشته دی اگر چې د دې زیات تفصيلات نه ویل کیږي زما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا کدل د تر څه دي زیونی چې څو زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته نه د غلطه کیسه قبر شته یا د سنخې نه خاني نشته دی بس دا یو فوک سټوري ده چې هغه د خلکو ته یاد ده د کم ځای چې دا ګډ پروت دی د پښتو کې روح ته ویل کیږي روح دلته ځان ته یو آبشار او یا چړ دی او دا د کلی د اوبو واحد د غری سورس څخه د غریز علاقه ده نو دلته کې بس د رود د خلق تل همدا ګدرو همدا چې د نیرو همدا چې د سینو د دې نه به خلکو د هر قسم د اوبو د کونو ټول کله بدل تراتلو دا یو پوینټ نو هغه درخانه به هم د کلی کې واده دلته به تل راتلا نو ویل کېږي چې ادم خان هغه یاد چانه اورېدلی خو خشه و د کلی د خان د لور تذکریه مون په اوجره جمعات کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکی دا زه دي سيو عموما زمو پکړي کې وسم چې خلک رباب وای نو یا ته دغه لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی نو د بازدار کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکی اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک بری پکارو دغه تبلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان به دغه د دې ګټ ته خطلې او رباب به وو دا نس دې د وتر کال دې ګټ ته اورې دې کی نو هغه چې د درخانه چې دل تراغلی واخو چونکی هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نس دې ورشي سلام کلام دې وسرو کې او دې نس دې دې وته څخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده بده شاته شاته تلو هغه چې دې رو تر په خطا او دې تلو نو په منځ کې دا ګټ ګټ راغې د دې نمخ کې غره ته خطل ګران دي ما پرم په خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بيخي نشم خطه وې لیکي دا چې هغه په ځل کې یو خواهش راغی چې سدسي سبب وشوې چې ما د درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د دې خواهش ته زوینم نو ویل چې دا ګټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه هغه چې دینو درخانه ولیدا نو زه پرون په خپل باغځي کې ودرېدم ما غځي دوباره چک کوم مرګر دوه راشه ما سره دوه مرګر کلی ما هغه ځای کې هغه وبدي کمه ته جوه درخانه راغلی دلته ادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوامو ته پته ده
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصری بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بیقراری ډیره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم اوران کړل نو موږ زیاتوي چې په دغه اړه نور سړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په اډیره کې په ګوته کوي
مصری باندې او کلی دی پاغي کې د دې د قبرونو ذکر کیږي اول تکي بلکې قبرونه جوړ شوی هم او پاغي باندې چې دینو باخیا د سکتبه هم لګې دلی وي خپاخه قبرونه او د ادم خان درخانه بیا غا د طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړیر داسې مزارونه وران شو سوو شو سوو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو په اخبار کې باقاعده دا غیر ورانو قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دینو وران کړی شوی دي نو دا غې نو ورسته بیا پته نه لګي چې بیا چا جوړ کړی دی او کنه دی خو په مصری باندې کې دغه قبرونه چې دینو شته دي
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبل د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دوړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانې وړاندې کړې دي او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي
مشال ترنا لاندے
قدر مندر کو د مشال ترانان بحث کې خپل قربا ګل السلامونه ومني درنو اردن کو د مشال ترانان بحث کې مو په پاکستان کې د رسنیو یا د میډیا ازادي موضوع سیړلې ده دا په تاسو کې دا چې په دې رستیو کې اپوزیشن کو نورو او د خبري اعلانو تنظیمونو او نړیوالو سازمانونو پر حکومت نیوکه کړي چې د بیان پر ازادي کټ غنونه لګولې دي دا په داسې حال کې هم دا چې په اسلام آباد کې یو خبريال متی الله جان بیگاش په تختبل شبي وو خو دولس ساعت وروسته را خوشی کړل شو همدارس په رسنیو کې ځینې خبرونه معنی هم کومګورو په نظر ناراضي او پاغه کې یو خبر دا و چې پرون د بشري حقوقو یو فعال وکیل او د پیښور آرمی پبلک سکول د بریټ ښکار شو د ټولنې شهدا فورم مشر فضل خان اډوکیټ له وسلوالو بریټ روغه وتلې پاغه معنی قاتلانه حمله شوی و خو په رسنیو کې تر ډیر وخت پورې د خبر هم نو دا نو ټول موضوعات په سیرو را سره د فدرل یونین اف جرنالست یعنی د خبرانو د ټولنې مشر شهزاده ذوالفقار صاحب را سره ملمه دي شهزاده صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم
مهرباني
هم په دې پروګرام کې را سره په پاکستان کې وتلې خبريال او بهرنۍ رسنۍ سره هم کار کوي او خپل یو اخبار چې وسره روان دي لید پاکستان دغه مدیر عمر فاروق اعظم هم را سره ملمه دي عمر فاروق اعظم صاحب تاسو هم په پروګرام کې هر کړی وای
ډیر مهرباني ګلیاز
دا بحث و شهزاده ذوالفقار صاحب تاسو نه شروع کو څنګه ما په شروع کې هم ویل کا موږ ګورو په پاکستان کې د میډیا د ازادۍ په اړه باندې خبرې کیږي تاسو د خبريالانو د اتحادیې مشر هم وي تاسو د حالاتو ته په لومړي سر کې څنګه ګوري تاسو
ډېر مهرباني چې خبره دادی چې پاکستان هغه ملکو کې شماره کیږي چې هغه دولتو کې شماره کیږي چې د میډیا ازادي چې دی همیشه میډیا کنټرول پاتې شوی دی څه وخت دا څه راغلي دي چې لاندو پورته بیک اینڈ فورس مو جوړ توایي کو انګریزي کې چې مخته او شاته څه یو لیمیټډ ویکس یا منث یا میاشت وایي چې په هغه کې څه شاید لږ آزادی چې دی هغه خلک دا وایي چې حکومت او حکومت خلک او یا سپورټران دا وایي چې پاکستان لکه چې عمران خان صاحب وایي وزیر اعظم صاحب چې پاکستان کې نن آزادی چې پر ګرد دنیا کې آزادی نشته هغه خیال مطابق دا دی چې ډېر زیات آزادی
هغه دا بیان ورکړی مو بالکل و چې د امریکایانو او د برتانیانو هم زیات آزادی لري بالکل
زیات آزادی دي. خبر آزادی چې آزادی چشته وای تاسو آیا پولیټیکل ورکر ته آزادی ستا آیا جرنلسٹ آزادی ستا یو سوشل ایکٹیویسٹ آزادی ستا یو بلاگر ته آزادی ستا نشتا ولې چې خپل حکومت چې دی خپل د خبر وزیر اعظم تردید کوي خپل د ایکشن سره تردید کوي خپل د عمل تردید کوي عمل سره تردید کوي چې یو د ایکټ 2012 والا د پی ٹی سی ایل ایکټ 2015 والا دغه چې شپاړلس والا چې دی دا یو دغه ځینې څه شیان واخیستله رولز جوړ کړل اور رول چیز دی چې ته سوشل میډیا کنټرول کوم د پاره اور دونی سخت پاغه دغه کیسه چې زما خیال دغه عمل چې دی زه ګورم کاغه نافذ سي نو تاسو خپل چې دی حکومت چې دی د پاکستان چې دی ګرد دنیا سره چې جلاب یعنی سوشلی جلاب سي اور دا خلک چې کم استعمالی فیس بک استعمالی کاروبار د پر استعمالی د پاکستان برانډ پاکستان برانډ یار ځای چې دی هغه دغه کوي
سماجی رابطو څنګه تاسو خبره کوي چې د سماجی رابطو چې کوم وپانی دی پاغي معنی هم بندیزونه دي تاسو خدا خبره کوي شهزاد صاحب تاسو خدا خبره خپل وکړه چې ازادي نشته فاروق کومنګ ګورو د آر ایس ایف د بیپولی خبرایلو سازمان انټرنیشنل اداره د آر ایس ایف دا غي د رپورت مطابق په یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان درجه چې دا فهرست دی پاکستان په یو سل پنځه سلویختم نمبر باندې په ټوله دنیا کې همدا غشان د پاکستان دننه یو د پریس فریډم په نامه باندې یو اداره ده چې د جرنلستانو د غل لپاره کار کوي ستاسو په نظر باندې تاسو خپل هم خبریالي خپل هم د لیډ پاکستان مدیر یې او یو انټرنیشنل ادارې سره هم کار کوي څومره ازادي تاسو خپل لري به سه خبریال
ګلیاز ډیر مهرباني مونږه کوګورو کوم چې د تاسو ریفرنسز ورکړل او کوم چې د پاکستان په سم پوزیشن دی په انټرنیشنل چې کوم رانکینګ دی په هغه کې یو سل او پنځه سل وختم او دغه په پاکستان کې دا خو په خپل ځای باندې د دوی چې دغه دی کوم ابزرویشنز یو کوم چې سرویس دی دغه متعلق بدلې دا خبره په خپل ځای باندې ټکی خو دې کې چې دې کې دیش د پاکستان پوزیشن چې د سعودي عرب نه خي خو لکه مونږ داسې خو نه شو کمپیر کولای ګور په سعودي عرب کې خو ګورو نو انته کې نور د خلکو معاشي یا نور داسې ستونزې خو نشته نو د پاکستان کې خو داسې حالات چې دا یو طرف ته غربت دی یو طرف ته خلک د نور مشکلاتو سره مخ دی بل طرف ته دا نمونه پابندی او دا نمونه بندیزونه چې دي نو دا دی خو زه چې سو د ګورم او دا شل دوی شتوکاله بلکې مونږ یو ځای وایي چې په اسلام آباد کې صحافت چې کله اسلام آباد کې بیا شروع کړ په خبر د لاړو نو تقریبا یو ټایم کې تلي ګلیا خو زما چې دا سو نو چې په دې تیرو شل اتلسو کالو کې په دونه وخت کې ما دونه یو کیسه بغیره تراها او داسې غونډه کې یو د ټیرر یو د فیر هغه کیفیت نه دی لري په صحافت کې په خپل وخت کې د مشرف صاحب هم راغلی
نو دا په کول چې تاسو خپل ډیر ادوار کتلې دي کنه د مشرف وخت بیا د سیاسي حکومتونو ښه
نو په دې کې هم دونه یره تراها داسې نمونه حالات اوس خدا سي یره دا چې زه تاسو ته مچ د پاکستان ټول نغړ غټ کم صحافیان چې دي پټي کې چې کار کوي پاک بارونه چې کار کوي هغه ټول بیروزګار شي دي لکه زه کو تاسو نمونه والمه نو ته هغه نمونه د خستو ضرورت نشته چې د پاکستان د ټول نغړ صحافیان چې کم دي کو هغه ته عامر متین یاد ہے کو هغه نجم سیټ یاد ہے کو طلعت حسین یاد ہے دا کم چې تاسو نمونه د مرکزی ذکر حکومت الله جان یاد ہے ډیر کسان داسې دي کوتره اوس کلاس را یاد ہے کوڅه ټول بیروزګار دي دا چې مالکانو ته اورډر وشي دی وباسي چې کوم دا داسې حکومت ته چې دی حکومت په خپل سره واکو اختیار نشته ځکه چې دې په خپل سوق نه چلی صرف د بدنامۍ لپاره د شرم لپاره دا یو خلکو ته کېنولې دي چې وای دا جمهوریت او مخ دې د حکومت نور دا دونه بے وسه دي دونه د دې هیڅ اختیار نشته هیڅ حالات نشته ټول شاپ شاپ باندې چې څنګه واړی ډایرکټ ټلیفون کیږي ایډیټران ته کیږي مالکان ته کیږي کو خبريال یا جرنالیست نه مني مالکان سره بیا هیڅ نه کیږي ځکه چې هغه دوه مضبوطی خپې نه یادي خپل خوږي هغه خو تاسو ته خوږي خپل سټیکس ماشي فائدو چې دې هغه هغه د پاره مطلب لکه ټول مت دې نه هغه غوړه کړی
چې کوم تاسو خبره او فاروق تاسو په خبره چې کوم ډیسنټنت یا داسي چې کوم اوازونه دي چې هغه تنقید کوي یا یو یو مسله په ګوته کوي نو هغه په نخ کیږي او هغه ل رسنیو یا د غنم لاس وینځي د خپل د نوکریو نه. نو شهزاده صاحب تاسو خپل هم د خبريالانو د اتحادیې مشر یې, نو په دې حالاتو کې څنګه د فاروق صاحب خبره وکړه, دې ته څنګه ګوري چې آیا بیا خبريالانو د ټولنې سره پاره دي چې دوی د اوازونو ول نه پورته کیږي په سم موثره توګه معنی
مؤثر آوازونه خو پورته کیږي مگر مؤثر انداز باندې نه پورته کیږي. وجه هم دا ده چې یو خو جرنلسټ کمیونټي ډېر ډیوایډ دی او بل دا ده دغه دی لکه چې مسیح الله جان باندې چې د ده په دی چې دغه پورته سوله د خل پورته کړله هفته بېجا کې پیش کړله او بیا د خپل ډیر لیس دی دا د ریایو سولا یا غوی فریش ولا په دغه دا اصلس ګنټې سو شپلس ګنټې کې ډیر زیات د خلګ ریاکشن رااله ګر د پاکستان کې چې دی په زاد غنو کتل چې دا اسلام آباد کې هغه خلګم وي چې د مطیع الله جان د ویو او اپینین سره اتفاق نکول هغه هم په کې شامل وي او ډیر لوی نن په عدالت کې چې دی ډېر د خلک غاړه ورسره دغه ورته ودرېدلو دا زموږ تنظیم چې دی پاکستان پر دې نه نو جرنلیست چې دغه نور دغه ستاسو جرنلیست تنظیمونه تاسو شاید هغه محدود وي لاهور او یا کراچی پورې یا دغه پورې پنډي پورې
صحیح,
مګر دا دغه دی الحمدلله زموږ دا دغه چې دی دا ورسره دغه او نور نوکریان پاتې کم بیک یو خو میډیا ډېر کرایسس باندې ډېر لوی سټرګل دی میډیا چې دا دده باندې دغه وکړو شپږ ارب روپۍ چې دی آؤټ سټینډینګ ڈیوز دی د اخبارات د ټی وی هغه درې ارب روپۍ دا د ګورمنټ چې دی موږ سره منلې دي. موږ احتجاج کړیو چې بھائی دا دغه ورک ولې د مالکان لپاره یو لوی دغه دی موږ سره دغه نشته پیسې نشته چې تنخواونه ورکړو کټ لگولې دی دغه بند کړ بیروز بند کړی دی لکه په خاور کې ته ګوره چې 24 چینل غي دغه بند کړی دی بیروګرتا ختم شوی دی کوټه کې د ځان بیرو ختم شوی دی 24 بند شوی دی دغه څه فیصله واد کې ډیر بیروز بند کړی دی اوس چې کوم ځای دا تاسو پروګرام کې زما شرکت دی تاسو پروګرام کې ځا خبرې کوم اوس 92 چینل کې فیصله واد کې تقریبا سلاو حساب چې دی خل دا کړه بیروزګار شوی دی. نو موږ دا دغه په اختر روزه موږ دغه او چې دا کوچنی اختر باندې چې موږ ګرته د پاکستان پرایم منسٹر هاوس د باندې موږ ته جات کوله بیا دوی دا ګورنمنت موږ سره دغه وکړه چې 3 کروڑ په دې موږ ورکو تر اوسه پورې نه دی ورکړی زموږ جات ورسره دغه دی زموږ پینډینګ دی هغه کې زه ممبر ووم دا اونر دی ماته چې دی زه په دغه کې ممبر ووم ویج بورډ ایوارډ کې موږ دا یو کال د مهنت پسته چې دی حکومت سره دا ګورنمنت سره دا سوري دا د اخبارات مالکان سره مشکل ستلو او دا فائنلایز کړل تر اوسه پورې هغه لاګو شوی نه دی بای دا لاګو کېدل او پر ایریر ملاوي دل 1 جون سره سٹارټ کېدل مګر حکومت دا رویه دی بیا دا مالکان دا رویه دی موږ خو دا خبره دادی لکه میر شکیل الرحمن کنن نیول شوی دی زوج تل اختلافات میر شکیل سره ستا هغه پرو ورکر نه دی مالک پرو ورکر غای کېدای نشي مګر مالک باندې څه وخت راځي دغه ورکر دغه دفاع کوي چې دا دغه میډیا هاوسز بند نشي که بند سولا کنن 200 کسان 500 کسان بیروزګار دي سبا به 500 کسان به بیروزګار دي دا موږ دغه ستا ورسره موږ دا کو باقی ستا خبره دا بالکل صحیح دي موږ یو خبره منو چې یونیټی پرابلم ستا خبره دا دي چې 92 چینل چې دی 200 کسان باسي په لاهور کې 200 کسان چې دی احتجاج کې شامل دي نه 500 کسان شپته کسان د سبالا خلک نه
بالکل شہزادہ صاحب پختن رپورٹ کی
خبر مال کم کم صدا افسوس خبر ادا کم صدای خپل چې د استل سوي دي اگر احتجاج کې ناراضي وله وای وی ویریجم سبا بل چینل ما 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 نه جاب نه راکې چې دا سړی احتجاج کې دی لانجا اچي بهتر دادي چې په احتجاج کې رانه سم چې بل ځای خو ما کارو
صحیح دیکھے شہزادہ صاحب تاسو ډیر خبر یو خبر ته اشاره وکړه کومنګ ګورو فاروق په د مشرف په وخت کې د رسنیو او بیا د الکترونیک میډیا یو بوم او اغه نه پسته کوم ګورو ته په پاکستان کې د الکترونیک میډیا ډیر زیاته وده ومندله. ستاسو په نظر مانی جوست خلک څومره چینل ډیر زیات شوي، آیا دا ټول اغه چې کوم پرپز اورینټډ دی یا یو مقصد سره راغلي دي او کنه دا کمرشل وینچرز دي چې دوی دوی چې د دې د ذریعہ معنی څنګه شہزاده صاحب ویل چې حکومت ته دوم رډیوس پاتې دي او حکومت د لپاره یو اداره هم جوړه کړی دا. نو ستاسو په نظر معنی په پاکستان کې صحافت او بیا دې تناظر کې څنګه ګوري تاسو؟
ګلایز دا ډېر ریلیونټ تپوس تاسو کو دا چې کوم ادارې دي دا خدای دې کسان دي لکه څنګه چې سرده صاحب خبرې وکړي مختلف دا ریفرنسز ورکل یو چینل نوم په کې واغستو دا چینل ته ته پرون خبره کوم چې پرون پریس کانفرنس روانه دلته کې اسلام آباد کې او پاره کې انفارمیشن منسٹر ناستو داغه نا په اخر کې صحافي او تپوسو کې د مټي الله جان په دغه باندې لاغه لا نورې حشوي د ورځې د خبره وا چې څنګه د تپوسو کوم هغه چینل لګول او هغه چینل एकदम بند شو کټ شو بیا واپس ګرځیدم ما چې دا خبر د مستا کوم مې چې دا سوې چې انفارمیشن منسٹر بوته سوې نو دا چې دا ډېر کثر خلکې د دوی د دوی دوه د دوی دوه مقصد یې چې سره دي زګر چې پیسې خو د دوی سره یې دا خو بغیر پیسې شه د دوی سبا چینل راويستل خو د دوی سټیکس چې بل دي کوم دي دا د پاور نو دا زما پترو باندې د شاهزاده صاحب پترو باندې تاسو پترو باندې دا کسان چې دا غوي تا پکاري چې وای دا چې یو میډیم شي دا خبره غوي دا پاور چې دی دغه یو دغه دی بیا غوي ټریننګ بالکل نه جنرالست تلګونته کې دا خبر ما برورې نو پیسې خو هغه سره یې زور هغه سره بیا هغه دا پخپله ډیرو خيار وای او چې مطلب زه پارسه په یو کوم دا شي پخپله چرولې سم دا ستام تجربه شوی دا زموږ خپل تجربه چا دمونه نه لوبونګه پخپله وای چې به دا کیسه کړه دا پخپله پخپل سر چرولې شبا نو د دوی خپل سټیکس انوالو دي د دوی خپل کیسې دوی خپل ډیر نور د دې چې هغه په مطلب لکه لیګلایز کوي پرېشر په حکومت باندې په نورو ادارو باندې په هغه باندې دوی خپل سټیکس دي خو څنګه چې مونږ وی د غلطي په مونږ کې د یونټي چې دا نو دا خو په دې یو کې خو ولې شو دونه پرون په سوشل میډیا باندې په دې باندې دونه کمپاینونه چلېدو چې متي ولاځه خو 12 غنټه پس راځه چې خو زما سره دا یار د کو سبب بل ورځ مونږ خو به ته بهاري دارو سره مکو دلته کو باز وخت خبرم کو خو ما دا یار د کو پته نه لګی کنه نو چې مطلب لکه زموږ څوک بودري یا به یې څوک خبرم شو کنه بشي نو تاسو یو انټرست خبره کوم پرون چې کله دا واقع شو نو एकदम دا سم چې دا منیسټری دا د اسلام آباد فدرل کم چې هوم منیسټری دا هغه یو نوټیفیکیشن وي سو په کې کړیو چې دا ورداتو د ډیر زیات سیوا شي وي دی هغه برای تاوان او دا ګروپونه چې په اسلام آباد په انډای کې راغلي دي تاسو ډیر خیال او احتیاط کوئ نو په داسې ورځ باندې نو دا واقع شو دا هغه ته په داسې نوټیفیکیشن چې دا خو ډیر خو چلته کې کیمرې لګېدلې او دا شی چې دا کوم واقع چې دا نو دا په د کیمرې په نظر باندې او په یونیفورم کې او په ساتو کپړو کې او ورسره یو امبولانس مو دونه یو پرېشر اچول په د متي لا جان جس ګنا یو اشرف هغه دا ټویټس کې خبره یو بې روزګار کړي دي دا خزه دا هغه چې دی ټیچینګ کوي حالات ما ته معلوم دي ډېر جرنالستانو چې څونه مطلب نه سبا استودو سره مختی خو باز په کې دا چې یو نیم کسي متي لا جان چې هغه بیا خبرې کوي زه دې په خبر تر اخلي ما دلته کې دا اخبار موږ چې دې د دې د اپریشن شروع کړو او لوبه کې زه دونه زتا ته څو مې یو کس دې هغه ما په دفتر کې بند کړی ځکه چې پتر اته لګی چې هغه انفورم ما وی چې دې د نن ته خبرو درسې او دا ته بر ورکړل دا په ځان باندې جاسوس کې نول دي دا چې په هر ځای کې دلته خو ډېر بد حالت دي ځکه دلته کمزوري دي جرنلستان دلته کې هغه طبقه غاني کمی دي دې کسانو په لاس کې پاغ را دغه دي زه خو هر دویم دریم سړی په مخ کې باندې سړی خبر نشي کولی چې دې سره مخ کې خبره کوم او کو نه کوم بل په دې ټي وی کې اوس دا تاسو د ناشتي او دا څونه ته یې دا ټول د دوی کا سات دي هغه کا سات دي چې ای پروف دي یو یو او خپې سي ملاويږي خد د غسر ملاويږي کم کس څه دي چې هغه صحافت کول غواړي دا نن څه وځي په پات
هغه زې نشته لکه دا خبره تر اتمه چې تاسو په خبره چې څوک صحافت کوي دغه ځای په پاکستان کې نشته موثر اواز څنګه راپورته کې دي شي شاهزاده ذوالفقار صاحب څنګه باید د دې راغونډي شہزاده ذوالفقار صاحب زما اواز درځي تاسو ته غالبا چې شہزاده ذوالفقار صاحب شہزاده ذوالفقار صاحب کزمن غږ اوري تاسو غالبا د غی سره رابطه خو کته شبی نه د خو مونږ سره بیا کو فاروق تاسو بیا هم راشم چې په پاکستان کې په مسله هم دادا چې د خبرونو معنی سلف سنسرشپ یعنی د ځینی خبرونه نه ورکول کیږي کومو ګورو پرون په د پیښور ارمی پبل سکول د بریټ ښکار شو د ټولنې شودا فورم مشر فضل خان اډوکیټ معنی کاتنانه حمله شوی او سوال بریټ پیښوي خو هغه هغه کې بچ شوی دنه مشال اډو سره په ځنګړي مرکه کې مې چې نامعلومه کسانو نو ځینی خبرونه په رسنیو کې هم ناراضي ولی
دا خو ټول نه معلومه کسانی کنه معلوم کس خو کوښښ خو ډیر خبرې دی چې ټول مردا کارو چې نه معلومه کده ګوره دا فضل اډوکیټ دا خبره چې دا هغه خو ګوره یو خو چې دی وکټم دی دا هغه پکې خپل مطلب لکه د کور کسان او د غزوی پکې دی کې شي چې د ای پی اس دا کمیټه صاحب چې دی او دا هغه نه پس چې دی دا هغه خپل کمپین هغه چې کوم ګون سره کوم ډلی سره دا هغه تعلق دی کوم سپورټ کوي دا هغه باندې مکمل بندیز دی اغه اوس کو د پریس کلب مخ ته څوک نه پریک دی پاغوی باندې تا ته پته ده چې مکمل داوی خبر نشي چلو دی پی ټی ایم بزات ذکر کوم
اغه
بالکل اغه
د دې باندې خدا خبر ستاسو خپل یاد ساتي خوشاله زلفکر صاحب بیا را سره پلان شوې دي شهزاده صاحب د اغه مخ کو تاسو د عمر فاروق اعظم خبر تاسو واوریدلی ولی موثر आवाज ولی نه راپورته کیږي څنګه عمر خپل خبرو کې هم ویلي چې سوک صحافت کې یاغي بیا زیات نه پکې
خبره دا دي چې موثر आवाज چې دی په بوټو په وخت کې کتا کتل چې یونین سونی مضبوط وي او یونین مرحوم نثار عثماني صاحب مناج پرنا صاحب شیخ عبد القدوس صاحب دا خلک چې دی دغه آی اس راشد صاحب دا خلک چې دی ډیر لوی لوی د دې کردار به رول به بیا پس چې دی دغه یونین نه چې ډیوایډ سولا رشید صدیقی گروپ جلا کړلا چا جلا کړلا بیا د زیولک په دور کې دادا غرالی نن سبا خبره دادې چې یونین چې دی ډیر زیات یو دغه دی کافی نن چې دی یو سلیکټډ گروپ کافی چې دی دغه دی هغه رالی دغه کې ټي وی چینلز کې ایز ا اینکر پرسن رالی ډیر کم دی خلک دی چې په یونین کې ایکسپټ دی ډیر کم خلک هغه یونین کې ایکسپټ دی باقی اکثر چې دی یونین کمزور دی یونین څه څلور برخه کې دغه دی یو هغه دی یو هلته دی یو دغه دی نو ګرانم دغه سوال یونیټی ډیر دغه سوال دی هیڅ سوال یو سړی چې دی پر ټی وی چینل کې شتر خام ملاوی یا ضرورت نشته دغه دی نو یک جیسی یونیټی چې دی پکار دادی دا وخت دغه دی کرایسس چې دی ډیر زیات روان دی عمر فاروق صاحب چې دا خبره وکړه دا کو ګرد سوسایټي باید خپل رول پلی کړي هغه د جلس په دغه باندې
سوسایټي باره کې څنګه تاسو خبرو کې شهزاده صاحب کده متی الله جان خبر راوالو نو ټوله سوسایټي د خبریان روپي یو اڑخت کو خو ټوله چې کوم منګا سوسایټي وګورو هغه په لګ وخت کې په دې ټولنیز میډیا باندې یو خو روایتي میډیا دا یو د غیر روایتي نو په غیر روایتي میډیا باندې چې څومره خبري رالي نو داغه په نتیجه کې دا پاسي بل شو کنه دا ممکن شو نو آیا په دې نورو
داز ما خیال دا دغه چې تاسو دغه وګورئ ما خیال دا ډیر لوی هغه انګریزي کوي ری اف اوف دا ډیر موږ لپاره د امید یو دغه دی شو دی یا کرن دی چې دی چې موږ اخوا ته ولاړ شو چې دا یو ټیسټ کیس وو چې د سوسایټي هر سیکشن چې دی دا هغه چې دی په دې आवाज پور تکړه لا یک پور تکړه او شاید زما خیال ته سوسایټي کې ډیر زیات سفوکیشن ډیر زیات سوالا او خلګ اوازار هم دی ک سیاسي حواله وګوره سیاسي حواله کوم دغه دی او کا صافي حواله کې وګوره خپل کې وګوره ډاکټر انجینیر هر طبقه چې دی غواړي چې دغه دی او بل یو ډیر لوی امپورټنس زما خیال د امثال جان پکیس کې ته کته وګوره غیر روایتی دا روایتی میډیا چې دی غیر روایتی میډیا یا خلق چې دی هغه د روایتی میډیا محتاج نه دی روایتی میډیا خو هغه ډنګېدله هغه خبره کېدله لکه چې عمر فاروق صاحب ویلي چې هغه یو منیسټر دی سیټینګ منیسټر هغه خبره کوي هغه ګټره دا کټ کړله ولې کټ کړل هغه وېرېدله چې په دې خبره ونه سي زموږ چینل د پلاره پرابلم جوړ نه سي نو زما خیال راتن وخت چې دی غیر روایتی میډیا چې دغه څه بدنګیږي هغه به دغه څه استعمالیږي غیر روایتی میډیا ډیر مضبوط ټول دی سوسایټي په لاس کې دا
بشرط کې پاګه کې ذمہ داری راځي
ذمہ داری راځي بالکل
ډېر لوی انصر ډېر لوی انصر کې پاګه کې کمی دي چې غیر ذمہ داری دي
بالکل
عمر فاروق صاحب ته ګوره ما یو خبر از ما نه لګي چې زړه خلاف خبر کوم بغیر تصدیق بغیر دغه بیا عمر فاروق صاحب دغه وایي پای ورک کې کسب زه زولار سره پایې تزه کې سو کوم زده حکم دا سوسایټي باید راځي دا هغه خلک چې دي دا هغوی معذبه وکړي چې هغه غلط استعمال دا سوشل میډیا دا غیر روایتي چې دی دا میډیا اور ما ما یوم ډیر لوی امید دی په دا غیر روایتي میډیا چې دی دا به راتګ وخت به ډیر رول ادا وکړي او دا زمونږ لپاره به ما
یو لار به جوړ کړي. شهزاده صاحب تاسو په خپل خبره یاد ساتي فاروق تاسو سمره شهزاده صاحب څنګه خبره وکړه د کوم د کنونشنل میډیا او د نان کنونشنل میډیا چې کوم خبره وس وکړه تاسو سمره اتفاق کوي دې سره
دا خو بالکل خبرې دي شازده صاحب ټولي ټیک دي ټولي په ځای دي مونږ ځکو پکې کومه لګو پکې زما پکې لګ د زړه خواز ډېر روزي او چونکی شازده صاحب د یونین او پالیټکس او په دې شیزو کې ډېر انوالډ دي نو هغه به لګتا صاحب ډېر په میچور طریقې باندې کوي مونږ خو دا زه خو چې ما او کوم حالات دي او کوم ابزرو کوم چې ګورم دا مونږ وګورو د میډیا د خپل ځای باندې دی روایتي غیر روایتي سوشل میډیا هغه کې غلطۍ کیږي نن دا چې اوس پکې هغه کې نن سبا په ورکوټ د کومه د خو توي نه عدالت دا کې سره شي خو نن مونږ یو فیصله راغلی دا د سپریم کورټ چې بیا په دې سوشل میډیا په حوالہ باندې ډېر سخت چې بیا مانیټر کوي او دا خبرې دی په دې کې دا چې دغه راواز نه چې ټول دنیا کې راواز نه په دې کې دا چې زونه چې ځان سبا د کنټرول لاندې نه دی کو دا ته دې کنټرول اته د ما په ځل کې دا یې راته راشه مهره دونه مو د پاکستان کې دا یوټیوب بندو دا نور کله کله ټوئیټر باندې دا کیسې کته راشي اپلیکیشن سو دې حکومت په وخت کې ډیر زیات تلیا کمپلینټس د خلکو د ټویټس خلاف یا د ډالر جرته په دې تاریخ کې تللی دي بل دا د کوزوما د کمیدارو ته چټوک دي کې رول دی شاپ شدا کار کوي دونه یو کې تفا نفرت دی پریزنټمنت دی په خلکو کې په دې الیمنټ کې چې په هغه کې دیت اندازه نشته کو دې نه دا خبر شو لکه پروند مطلع جان په دې کیس کې ډېر ښکار شو چې څه خلک خو خلک سکول نشي زه په ځای باندې چک پوسټونه دي په ځم په دې پورتوخوا کې کو ته ګرځې په دې فوټ چک پوسټ تا او درې ګاډې دا کولاو کا تا لای شو کولاو کا کار خو دا ته پوسټ نه کیږي ته پکې راغی او کو دې ورته نن سبا وې د صحافي او د ادارو په دې څو داس دغه کې تورته چې صحافي ما
لنډ جواب راکئ پکار سدا چې یو موثره او یو هغه لایعمل د جنستانو او بیا د اظهار د ازادۍ او د خپل اظهار دی لپاره
نو خلک کوم وخت پرې جرنالست چې دی یو ځای نه ټولیږي او دوی چې دی باید یو موثر موومېنټ نه چلی هغه کې ګرد سیګمنٹ اف سوسایټي به ماغه سره ای ولې دا ایواز د جرنالست مسله نه ده ازادي صحافت یا فریډم اف ایکسپریشن دا د ګرد سوسایټي دغه دی مسله ده نو کوم وخت پرې هغوی نه ټولیږي او لوی موومېنټ نه جوړیږي زما خیال دغه قوتو به دغه سه په اسانی به دا فریډم اف سپیچ اور ایکسپریشن اور پریس فریډم نو ورته
دا ازادي بالکل. فاروق تاسو ته دغه پوښتنه تاسو نه ميم دا په کار سدي د بحث یو صحافي د خبريال
دا څنګه چوې دا پورا بیا یو حالات د جوړ شي دا موو پر ته جوړ شي زموږ لګو
ته تحریک تخه
سو امیدو هغه د نواز شریف په وخت یو چې ځکه د پنجاب نه یو کس او ادا سي کوم څه سیاسي او بیک گراوند او هغه سټاند هغه څه پاره کې خو زموږ د میډیا د چې دا ریسپانسیبل دی ډیرو شي زونه نن سبا چې کوم حالات دي په دې کې د میډیا هم خپل یو کردار دی او خپل رول دی ځکه چې دا کوم حالات دي نن سبا چې دا کوم روان دي نو دا خو بیا پر امید ته هم یم ځکه چې دا یو بوایلنګ پوینت چې ورسی او خبره یو ایکستریم تور سی کنه نو دا هغه سره سره ته جیم راوځي نو زم چې مطلب لکه دا یو دی پوینت تر راځي دا چې دی با سمس نتیجه به خامخا برامخ ته شي بل پکې یو مین کوم خبره چې دا ما په ذهن کې تر راځي هغه دا
چې ډېر جرنالستان چې دي هغه دې وخت کې ډېر بېروزګار دي په پېښور کې یو یو چینل چې دي هغه بلا بلا کې دا غټ نمونه میر شکیل رحمان چې دی دلنه دی او میډیا کې یو ډېر لوی نوم دی پاګه دا چې خو موږ وګورو نو دلته کې درې څلور کسان صرف په دې جیو کې پاتې دي او هغوی سه څوارلس پنځلس فارغ کړي دي په دې دا کې ځای په ځای وایي نو دغه جرنالستان ته هم زه دغه کوم چې بھائی تاسو خو لږ کوم مخه پرس کلب ته بلخوا یونین دغه کې د دې دونه
موسره आवाज را پورته کیږي
چې په حکومت باندې زور راولي په ادارو باندې زور راولي دا نور ابل یو کار دی دا میډیا او دا چې دی ګوره اشتهار چې دی کافی ده پروسه ملاوي کې دی پی آی ڈی ته لاړ شي پریس انفارمیشن تر دا اخبارونه پدې دغه کې دا څه دی په بعض وخت کې دا چې دی نو دا هم دا موږ په شان ته کارکونان چې دي ساتيان چې دا ایکسپلویټ کوي دا ادارې د دې مالکات په خپلو کې بیا ملاوي په خپل دغه کې هغه ته پوهه لګېدلې چې بھائی دا پته لګېدلې چې دا په ځای د دې چې یو بل سره په کمپټیشن کې زو زیاده چې په خپلو کې لاس ملاو کو دا ټول کسان چې بیا په ډېر پاردان هم کار
استاذ دوانو په خبرو نه دا غښو چې په کار دا چې په دسي نا مساعد حالاتو کې پکار د جرنلستانو چې راغ و راغون شي او یو موثر आवाज جوړیدو لپاره او په حکومت باندې هغه کارونه خپل ومني چې کم د دوی حق دی. تاسو د شهزاد ذوالفقار صاحب تاسو ډیره زیاته مننه
مهرباني
او عمر فاروق اعظم تاسو هم ډیره زیاته مننه چې په دې پروګرام کې را سره برخه واخسته. د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي خوشاله او آباد اوسئ. قدرمن درکو د مشال تر رڼا نه بحث کې تاسو واورئ چې په پاکستان کې رسنۍ د میډیا ازادۍ په څنګه حال کې و په دې اړه مې تاسو بحث واورئ. هم دې سره د مشال تر رڼا د بحث رانغاړو خپل کوربه ګولیا ست اجازه ورکړي. خو د مشال لړۍ خبرونه به تر ماخام شپږ بجو پورې دوام لري.
سنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو یو گلدس پر لی بہسا کو دا پل سا تو ملکن پکل سار کو یو گلدس پر لی بہسا کو دا پل سار